السلام علیکم دا ازادي رادیو مخمنه نیم ساعته خبری مجله اوریتو ته موضوع امید زهیر مل تو عبید الله عبیدی په تخنیکی ملتیا هر کلی کوم په دې خبری مجله کې به اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا وای د افغان حکومت هغه پلاوی چې له طالبانو سره د خبرو لپاره د قطر دوه ته تللی او بیل کومې لاسته راوړنې راستون شوی دی. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د سولې علي شورا وای د افغان حکومت هغه پلاوی چې له طالبانو سره د خبرو لپاره د قطر دوهې ته تللی او بیل کومې لاسته راوړنې راستون شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي ولسمشر غنی ته د بیا ځلي ولسمشر کېدو مبارکي ویلې او د بشر حقونو سازمان په پاکستان کې د نیول شوي خبریال شکیل الرحمن د ازادي دو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د سولې علي شورا وایي د افغان حکومت هغه پلاوی چې له طالبانو سره د خبرو لپاره د قطر دوهې ته تللی و بېل کومې لاسته راوړنې راستون شوی دی. د دې شورا مرستیال حاجي دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل دا پلاوی بېل کومې برنامې پرته د حکومت په استازولۍ جوړ شوی و او له همدې کبله بریالی نه شو چې طالبانو سره خبرې وکړي.
هغه پلاوی چې له افغانستان د تماس ډلې په نوم تللی و هغوی غوښتل د بندیانو د موضوع په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي خو طالبانو ونه منل. دغه ډلې څو ورځې تیرې کړې بېرته راوګرځېدل. په ټوله کې ورسره چاونه کتل او دا ښه کار ونه شو. دا پلاوی باید ټول شموله وای چې د طالبانو د منلو وړ ګرځېدلی وای.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ازادي رادیو ته ویلي د ډلې سیاسي مشرانو په دوحه کې د افغان حکومت له پلاوي سره ندي کتلي. دا شپږ کسیز پلاوی 15 ورځې وړاندې قطر ته ولاړ او د هیواد ملي امنیت شورا د خبرې له مخې تېره ورځ بېرته کابل ته راستون شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ولسمشر محمد اشرف غنی ته د بیا ځلي ولسمشر کېدو مبارکي ورکړې ده. ارګ په واخ پر کړې خبر پاڼه کې لیکلي د ملګرو ملتونو سرمنشي لخوا ولسمشر ته پر رسول شوی پیغام کې د افغانستان حکومت او افغانستان خلکو حکومت ته د تلپاتې همکارۍ ډاډ ورکړل شوی دی. سرچینه زیاتوي د ملګرو ملتونو سرمنشي هیله ښودلی چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره له جوړ شوي فرصت ګټه واخیستل شي سو په دې هیواد کې تلپاتې سولې او پرمختګ ته زمینه برابره کړي. انتونی ګوتریش هم دا ډول د سولې په بهیر کې د ښځو او ځوانانو لپاره حضور ملاتړ کړی دی. د هرات سیمه ییز مسؤلان وایي د دې ولایت په درسکن ولسوالۍ کې یوه مور او د هغې لور په خپل کور کې په مرموز ډول وژل شوي دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد وایي دا پیښه پرون ماښام د مقتولینو په کور کې شوې ده. دغه په خبره لومړنۍ څېړنې ښیي چې دغه دوه کسان د خوب پر مهال زنده شوي دي. د هرات د والي د ویان په خبره چې د دې پیښې عاملین پیژندل شوي او پولیس یې د نیولو په لټه کې دي. د بلخ ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي په مزار شریف ښار کې د نوروز میلې د نمانځلو لپاره ځانګړي تدابیر نیولې دي. د ریاست د اطلاعات او ارتباطاتو مسؤول لال محمد همت ازادي راډیو ته وویل چې څنګه هم یو شمېر فرهنګي او ورزشي پروګرامونه په پام کې دي.
ستې تات فرهنګ په خپل نوبات سره یو سلسله برنامه یو په مخ کې لري چې د دوه پاتې نوروز په خپله صورت تجلیل شي. دلته د میلمنو د پوره خاص تدابیر نیولې دي او د دوه پاتې خلکو ته فرهنګي زمينه یو بستر مساعد شي.
نزل په افغانستان کې د نوروز میله داسې مهال منځل کېږي چې د کورونا په نوم د وایروس پیښې د نورو هیوادونو ترڅنګ په افغانستان کې هم ثبت شوي او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خلکو ته سپارښتنه کړې چې له بې ضرورته غونډو څخه د ګډون ډډه وکړي. په افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایروس 5 مثبتې پیښې ثبت شوي چې 15 یې په هرات او 2 یې په سمنګان ولایت کې دي. له هیواده د باندې دا چې د بشر حقونو سازمان او د رسنیو د ملاتړ بنسټونو په پاکستان کې د یو آزاد خبریال د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د پاکستان د جنگ ورځپاڼې مسؤول او ایډیټور شکیل الرحمن چې لا محاکمه شوی هم نه دی د پاکستان حکومت په بند کې ساتل کیږي. د پاکستان د حساب ملي ادارې پرون شکیل الرحمن د یو کور اړوند مالیاتو د نه ورکړې په تور چې 4 کاله وړاندې اخیستل شوی په لاهور کې ونیوه. جنگ چې د پاکستان حکومت یوه منتقده رسنۍ شمیرل کیږي پر شکیل الرحمن وارد شوی تور ردوي او دا کار د رسنیو د بیان پر ازادۍ برید کړي. پاریس کې میشي د آسیا پاسیفیک د بیپولي خبریالانو ټولنې مسؤول دانیال باساډ وایي د خغلی رحمان نیول قانوني اړخ نه لري. د بشر حقونو سازمان د څارنې مسؤول پراد ادمز د جنگ ټلویزیون او ورځپاڼې د مسؤول نیول په پاکستان کې رسنیو پر وړاندې تازه تاوتریخوالی بللی دی. او د بلغاریا پارلمان ترایو پاکسریت د وی میاشتې لپاره په ملي کچه بیړني حالت ته رای ورکړه. پارلمان دا اقدام د اروپایي ټولنې په جنوبي ختیځ هیواد کې د کورونا وژونکي وایروس په وړاندې له مبارزې سره د مرستې په نیت وکړ. د بلغاریا صدر اعظم بویوکو بوریسوف نن تر دې رای اچونې وروسته وویل موږ خلکو ته خیو چې په یو سخت وخت کې په اړه فکر کوو. د بلغاریا د فوټبال اتحادیې هم د یوې میاشتې لپاره د فوټبال ټولې لوبې وځنډولې. هغه کسان چې قرنطین شوي او له وضع شوي قرنطین څخه سرغړونه وکړي پولیس ته د مداخله حق ورکړل شوی دی. په بلغاریا کې روانه اونۍ یو تن په کرونا وایرس مړ شو او په دې وایرس سخته کسانو شمیر درویشو ته رسیدلی دی. دا خبرونه وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات اوریدلی شئ. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د قطر دوحې ته د افغان حکومت استول شوی پلاوی بې برنامې و، ځکه ورسره طالبانو نه دي لیدلي او تش لاس راستون شوی دی.
حیاتی که رسته بود او از طرف افغانستان به نام تماس رسته بود و اونا تنها موضوع بندیه رو میخواستن، اونا قبول نکردن.
د سولې علي شورا مرستیال حجی دین محمد او د افغانستان بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هغه راپور تایید کړ چې په افغانستان کې بشري حقونه نقص شوي دي.
حکومتونه خپلو مسؤلیتونو ته جدي ډول سره توجه نه کوي.
دا به هم واوري چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې وسلوال طالبان لا هم جونی ښوونځیو ته نه پرېږدي، خو د دې ولایت د پوهنې رئیس کوچی زازی څه ځواب وایي؟
موږ کوشش وکړو چې یو ځل د ښوونځي د نجونو پر مخ باندې خلاص کړو، ابتدایي اسانتیاوې د هغوی لپاره برابرې کړو، وروسته کولی شو چې هغه نجونې هم د ښوونځیو کې موږ شامل کړو.
لدی به مهم خبر کړو چې ایرانی رسنۍ وایي هلته د ایران د ستر مذهبي مشر یو بل لوړ پوړی سلاکار په کرونا وایرس اخته شوی. که وخت راسره ملتیا وکړه یو شمېر نور خبری موضوعات هم درته خبرو. راسره اوسئ. روانه خبری مجلمو تر شپږ بجو او دیرشو دقیقو دوام کوي. زه امید زهیر معلم د خبرونې لومړنی موضوع د افغانستان د سولې عالي شورا د مرستیال هغه څرګندونو ته ځانګړې شوې چې ویلي دي د حکومت د تماس هغه مقدماتي پلاوی چې دوحې ته تللی و پرته له لاسته راوړنې بیرته راستون شوی. د دې شورا مرستیال حجی دین محمد ازادي راډیو ته وویل له وړاندې په ډاګه وچوي طالبان د حکومت له استازو سره هیڅ ډول خبرې نه کوي، چې د هغه په خبره همداسې هم وشول. په دې پلاوي کې چې شپږ غړي دي د کب میاشتې په اتمه قطر ته ولاړل او د هغوی هدف له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو په اجنډا بحث و. فیروزه عزیزی په دې اړه جزئیات لري.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د حکومت د تماس مقدماتي ډلې سره چې دوحې ته د بین الافغاني مذاکراتو د اجنډا پر سر بحث په هدف ورغلي وو طالبان ورسره نه دي کتلي. د دغې شورا مرستیال حاجي دین محمد ازادي راډیو ته وویل دا پلاوی له پلان پرته د حکومت په استازیتوب مشخص شوی و او له همدې امله د هغه په خبره بریالی نه شو چې له طالبانو سره بحث وکړي.
هغه پلاوی چې له افغانستانه د تماس ډلې په نوم تللی و هغوی غوښتل د بندیانو د موضوع په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي، خو طالبانو ونه منل. دغې ډلې څو ورځې تیرې کړې، بېرته راوګرځېدل، په ټوله کې ورسره چا ونه کتل او دا ښه کار ونه شو. دا پلاوی باید ټول شموله وای چې د طالبانو د منلو وړ ګرځېدلی وای.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت له دغې ډلې سره یې نه دي کتلي. دغه شپږ کسیزه پلاوی 15 ورځې په قطر کې تیرې کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې دا پلاوی تیره ورځ بیرته کابل ته راستون سوی دی. که څه هم په دغه خبر پاڼه کې د حکومت د تماس ډلې او په قطر کې د طالبانو د سیاسي ډلې د لیده کاته څه نه دي ویل شوي، خو دا پکې راغلي چې د دغې ډلې غړیو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو له استازي، ځینو نورو لوړپوړو امریکایي چارواکو او د یو شمېر هیوادونو له استازو سره دوه کې لیدلې دي. یو لامل چې طالبانو یې له عمله له دغه پلاوي سره خبرې رد کړې د طالب بندیانو خوسي کېدو مسله ده، او طالبانو ویلي تر هغه چې د دوی بندیان خوسي نسي کله به هم د افغان حکومت له استازو سره خبرو اترو ته کینني. خو ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه په ورځ د 1500 طالب بندیانو د خوسي کېدو فرمان د صدرولو ترڅنګ دا هم وویل چې زربه د مذاکره کوونکي پلاوی نوملړ بشپړ کړي. اوس پوښتنه دا ده چې د طالب بندیانو د خوسي کولو د فرمان د ورکولو سربیره دا ځل به طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي چارپو احمد سعیدی ازادي راډیو ته وویل
زه باور نه لرم چې د 15000 طالب بندیانو د خوشی کېدو سره د همدغه ډله له افغان حکومت سره مذاکرات وکړي. ممکن د افغانستان خلکو سره به خبرې وکړي، خو د حکومت په توګه طالبان حاضر نه دي چې د هغه شمیر بندیانو په خوشي کېدو هم خبرې اترې وکړي.
طالبانو نه یوازې د افغان حکومت له ور استول سوي پلاوي سره لیده کاته نه دي کړي، بلکې له امریکا سره یې د سولې تر هوکړې وروسته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې خپلې حملې له سره پیل کړي. په داسې حال کې چې افغان ځواکونه په دفاعي حالات کې دي، خو نن د افغانستان د ملي دفاع وزارت طالبان ته خبرداری ورکړ که طالبان خپل حملو ته دوام ورکوي، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به هم خپل یرغلیز عملیات بیرت پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې هغه موده چې د دولت له لوري طالبان ته ورکړل شوې وه نن پای ته رسیږي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په داسې حال کې چې د کورونا وایروس په ایران کې خورا خطرناک بلل شوی دی، د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي تیره یوه میاشت کې هیواد ته نږدې 60,000 افغانان راستانه شوي دي. سید حسین عالمی بلخي ازادي راډیو ته وویل د تیر کال وروستیو میاشتو په پرتله سکه له ایران څخه د بیرته راستانه شویو کډوالو شمیره دوه برابره شوې ده. هخوا د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې ډیری د کورونا وایروس پیښې له ایران څخه په بیرته راستانه شویو افغانانو کې تثبیت شوي دي. دیوان ادر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې په تیره یوه میاشت کې له ایران څخه 60,000 افغانان هیواد ته راستانه شوي، چې د تیر لمریز کال د وروستیو میاشتو په پرتله دوه برابره لوړوالی ښیي. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وزیر سید حسین بلخي ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی.
لکه موږ ورځ چې ایران کې د کورونا وایروس خپور شوی، دوی هم همغه د کورونا وایروس لویر وړ په خپل خوخه هیواد ته راستنه شي. دوی په زور نه راستل کیږي، باید کوخو حکومت چې امکانات ډیر کړو. د بیرته راستنیدونکو شمیر که همداسې روان وي نو له کنټرول څخه به ووزي، باید مخکې تدابیر ونیسو.
ایران کې د کورونا وایروس د کب میاشتې لومړیو کې د قوم ښار کې خپور شو، چې اوس د دغه هیواد زیات شمیر ښارونو ته غځېدلی دی. د راپورونو له مخې په ایران کې په دغه وایروس داخته کسانو شمیر له 10,000 او د مړینې شمیر یې 429 تنو ته رسېدلی دی. د افغانستان هرات ولایت چې له ایران سره اوږده سرحدي پوله لري، د کډوالو وزارت د معلوماتو له مخې نږدې هره ورځ ورته له 3,000 نیولې تر 10,000 افغانان راځي. د راپورونو په اساس ښایي د کورونا له ویرې له دې هیواد څخه 1,000,000 افغان کډوال راستانه شي. هرات ته له ایران څخه تازه راستنه شوي وایي ایران کې د کورونا وایروس رسنوي کې د خبرو شویو راپورونو په پرتله ډېر خطرناک دی. عباس او محمد د ایران څخه راستنه شوي دوی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کورونا له ویرې راستنه شوي، خو د افغانستان او ایران ترمنځ پولو کې باید د کورونا تشخیص لپاره جدي اقدامات وشي.
زما نوم عباس دی. د ایران په اصفهان ښار کې مې یو کال ژوند وکړ. هلته ویره زیاته وه. د ایران خلک د کورونا له امله ډار شوي وو. هېچا تګ راتګ نه کوه، هېچا ته به یې لاس نه ورکوه. دلته چې کله پولو ته ورسېدو مونږ یې چکړو، خو چې هم سم نه و.
به نظر من در مرز ای دستگاه‌های
تپ زما پاند پولو کې اواز دې ته به شدت معلومون کې اله بسنه نه کوي. باید نړۍ نور هیوادونو په څیر هر کډوال چې راستنیږي 14 ورځې باید قرنطین شي. د هیواد دننه محلي ادارې هرات کې د راستن شویو مسافرینو لپاره لنډمهاله کمپونه باید جوړ کړي، تر څو هرات ښار کې له ناوړه ناورین څخه مخنیوی وشي.
تا که ما جلوگیری بکنیم از یک فاجعه انسانی در ولایت هرات.
د امیر روغتیا وزارت بیا د کرونا وایروس د مخنیوي په خاطر د هر ډول امکاناتو خبر ورکوي. د امیر روغتیا وزارت ویان وحید مایر ازادي راډیو ته وویل چې له 10 ولایتونو څخه کابل ته د کرونا یو سلووش پیته پیښې لیږدول شوې، چې یوازې 15 هرات او 2 سمنګان کې مثبت یاد شوې دي. خغلی مایر زیاته کړه چې و نورې پیښې هم کابل، د کندي، پکتیا، پروان او سمنګان کې ثبت شوې، چې راتلونکو 3 ساعتونو کې به یې وروستۍ پایلې معلوم شي.
اوسه په ټولنه کې ګرځښت دی ویروس نشته، اما دا په دمانه نه ده چې د خلک راځي ټول هلته په تماس کې نه وي. زموږ د نګرانۍ ځای در په مخ ته څه امامت موږ ته خاص کړي، اما هر څومره چې دوی مهاجرین زیات افغانستان ته برګشت ورکوي، خاصتا بې مدرکه بې پاسپورته مهاجرین ته، هماغه اندازه چانس دی چې زموږ واقعیت
په نړۍ کې په کرونا اخته کسانو شمیر 140,000 کسان ته رسیږي چې 40,000 یې مړه شوي دي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي چې روغتیایي ټیمونه یې د کابل، بلخ، قندهار، هرات او هم ځمکني پولو کې ټاکلي تر څو هغه مسافرین چې افغانستان ته راځي روغتیایي معاینات یې وشي. دې وزارت د کرونا څخه د مخنیوي په خاطر د ماسکونو کارول، د صابون او میکروب ضد موادو باندې په پرله پسې توګه لاسونو مینځل او ویټامین سي درلودونکو خوړو خوړلو سپارښتنه کړې ده. د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبری مجله اوري.
خبر مجله دوام. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د امریکا له بهرنیو چارو د وزارت هغه راپور منلی چې ګوندې په افغانستان کې بشري حقوقونه تر پښو لاندې شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو راپور کې افغانستان په هغو هیوادونو کې شمیرل چې له بشري حقوقو په کې سرغړونه شوې ده. خو د افغانستان حکومت وایي په هیواد کې د بشري حقوقو خوندیتوب ته ژمن دي. تفصیلې د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن د افغانستان روان امنیتی وضعیت، سیاسي کړکیچونو او ټولنیزو ناخوالو ته په کتو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دغه راپور چې په افغانستان کې بشري حقوقو ته رسیدنه نه ده شوې تاییدوي. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیشن ویاند شکر الله مشکور د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملکی تفاتو څخه نیولې تر نورو بشري حقوقو پورې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مسایل، د ماشومانو حقوق، د تعلیم تربیې مسله، د صحت حق، ټول وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون همیشه په خپلو راپورونو کې دغه مسایل رابرسېره کړي دي او ولس سره یې هم دغه مسایل شریک کړي دي. کله چې د بشري حقوقو د نقض مسله رامطرح کېږي دا په دې معنا ده چې حکومتونه خپلو مسؤلیتونو ته په جدي ډول سره توجه نه ده کړې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې افغانستان د بشر د حقوقو پر سرغړونو تورن کړی دی. اداري فساد، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو نه څېړل، په امنیتي لیکو کې د ماشومانو استخدامول، له ماشومانو نه په امنیتي او روزنیزو برخو کې جنسي استفاده، په ځانوژونکو بریدونو کې کارول، د مذهبي مشرانو د وژنو د عاملینو نه څرګندېدل او داسې نور هغه موارد دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې ځای شوی دی. د چارو پوهان په افغانستان کې د بشر له حقوقو نه د سرغړونو لامل د قانون په پلي کولو کې د حکومت کمزوري ګڼي. دغه پوهانو لړل عبد شکور د ادرس ازادي رادیو ته وویل
تر څو چې داسې دولت ونه لرو چې قوي او مرکزي او واحد او قانون حاکمیت متحد وي، موږ خپل مانوي او مادي ارزښتونه په افغانستان کې نسو ساتلای. ځکه موږ نهایت آسیب پذیر یو. زه په دې عقیده یم چې هیڅوک حق نه لري چې جرم عفو کړي. دا ټول د یو طرفه مجبوریتونه دي، د بلې طرفه دا دي چې د قانون حاکمیت نه وي.
په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشری مانی وای افغان حکومت په هیواد کې د ټولو ادباو د حقونو مراتولو او ساتلو ته ژمن دی. د ولسمشر د بیان مرستیال د واخان میناپال ازادي راډیو ته وویل
حکومت بشری حقوقو ساتنه خپل مسؤلیت دی. په دې برخه کې هیڅ ډول نه ویډي د منلو وړ نه ده. نو ولسمشر د افغانستان د ټولو قشرونو حقوق او د هغوی ساتنه د افغانستان د حکومت او نظام مسؤلیت دی. چیرته داسې موارد ولیدل شي چې په هغه کې د بشر حقوقونه نقض کېږي، بله شکه جدي عمل به
افغان چارواکي سره لدې چې د بشري حقوقو د سرغړونکو پر وړاندې د اجراتو خبري کوي، خو اوس هم د دې هواد په ډېرو سیمو کې داسې لیدل کېږي چې خزې په زور ودیږي، په زرګونو ماشومان شاقه کارونه کوي، د زورواکو لخوا د خلکو ځمکې نیول کېږي او داسې نورې ناخوالې لا روانې دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اوس د بشر حقوقو اړوند یو بل موضوع دا چې پکتیا په زرمد ولسوالۍ کې وسلوال طالبان له هم جونې ښوونځیو ته نه پرېږدي. وایي تر هغو چې د نجونو لپاره ځانګړي ښوونځي جوړ نه شي دوی ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. پرې ولسوالۍ کې له تیرو 5 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د نجونو 14 ښوونځي تړلي چې د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا هغه مهال پکې کبو 8000 نجونې په زده کړو بوختې. احسان آریان پرې نور جزئیات لري.
د ایران ځایي رسنیو ریپورت ورکړی چې په بهرنیو چارو کې
د پکتیا زرمت ولسوالی چرته چې له تیرو 5 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د نجونو دیارلس خونځي تړلي. د پکتیا پوهنې رئیس وایي په دغو ښوونځیو کې هغه مهال شاوخوا 8000 نجونو زده کړې کولې چې اوس مهال زیاتره په کورونو ناستې دي او ځینې هغه یې ښار ته د زده کړو لپاره تللي. د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي ارزو همت له هغه نجونو ده چې په دې ولسوالۍ کې د نجونو په زده کړو له بندیز وروسته ښار ته له خپلې کورنۍ سره کډه کړې او دلته یې تر 12 ټولګي زده کړې بشپړې کړې دي.
ډیر نجونې دي چې ارمان لري چې دوی زده کړې وکړي، حتی چې دوی کتاب راواخلي لیکلی نه شي نو یو ګډ ور تورې ولیکي، بیا چې دا کوم چا تعلیم کړي هغه ته روښکاره کوي چې دا ما څه شی ولیکل، هغه چې هم تر جوړ نه وي. که نه درسونه د زده کړې ډېرې مینهوالې دي، خو د دوی په خاطر دوی راډیوګانې اوري. نور کوم داسې خاص زمینه نه ده مسایده ولې چې حالت ګډ وډ دي.
ارزو همت وایي د زرمت په ولسوالۍ کې ګڼې نجونې د زده کړو خورا لیوالې دي او د هغې ورځې په تمه دي چې ښوونځي ته د بیرته تګ زیری پرې وشي. که څه هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له ازادي راډیو سره په مرکه کې د نجونو د کار او تعلیم په برخه کې د ستونزې د نه لرلو خبره وکړه، خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر هغو چې د دې ولسوالۍ نجونو ته ځانګړي ښوونځي او ښځینه ښوونکي ونه ګمرل شي دوی ته به د تګ اجازه ورنه کړي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای ززای وایي هڅه کوي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د ستونزې ته د پای ټکی کېږدي.
په زرمت ولسوالۍ کې یوه لویه کتله نجونې چې دي هغه له زده کړو څخه محرومې پاتې شوي دي. موږ کوشش کوو چې لومړی دغه ښوونځي چې وسلوالو مخالفینو په دې نامه باندې چې هلته ښځینه ښوونکي نشته تړلي وو، موږ کوشش وکړو چې یو ځل د ښوونځي د نجونو پر مخ باندې خلاص کړو، ابتدایي اسانتیاوې د هغوی لپاره برابرې کړو، وروسته کولی شو چې هغه نجونکیانې هم د ښوونځیو کې موږ شاملې کړو.
که څه هم د پکتیا په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم وسلوال طالبان فعالیت لري، خو هلته نجونې په آزاد ډول ښوونځیو ته ځي. خو لا هم معلومه نه ده چې د زرمت ولسوالۍ نجونې به تر څه وخته د ناپوهۍ په دې توره تیاره کې همداسې پاتې وي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
کله وی خو د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې طالبانو د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي، بل خو بیا روزګان کې خلک د یو لاریون پر مهال د بین الافغاني خبرو د پایل غوښتنه کوي. دوی پر سیاسونو هم غږ کوي چې تر خپلو شخصي ګټو تیر او د سولې لپاره کار وکړي. شریف الله شرافت پرې راپور لري.
موږ بین الافغاني مذاکرات غواړو، موږ غواړو چې دولت او طالبان ژر تر ژره خپل خبرې پیل کړي.
د دغه کسانو شمیر چې سلګونه ته رسېدی نن د ترینکوټ ښارواټونو ته د لاریون په شکل راوتلی وه.
روزګانیان نور د دغه جنګ جګړو او ورورولۍ څخه ستړي شوي دي. موږ سوله غواړو، اوربند غواړو.
یاد لارین کوونکو پر افغان دولت او طالبانو غږ وکړ چې ژر تر ژره د تر خپلو منځونو بین الافغاني خبرې پیل کړي. دی ویل نور له جګړې ستړي شوي یو او زغملی نسو. مدنی فعال جاوید خپلواک، راز محمد ستوري او اسد الله داسي وویل
مشتنه مدنی حکومت څخه دا چې چوکۍ د تورې سیدل واک تورې سیدل نور د خدای د فارغ پر دیولت باندې رحم وکړي او د سولې د فارغ پر لښت ته ستیر سي، پر لښت به طالبان ورونه در ته ستیر سي، پر لښت ستیر سي تر څو د افغانانو دغه وژنه او دغه جنگونه پای ته ورسیږي.
تر هر څه مشت سره کرشه حق اولیت صلح ده. موږ د دولت دواړو چې دواړه ځان جمهور رئیسان بولي دواړو ته وایو چې تاسو تر قدرت تیر سي او صلح وکړي. سبب مشت طالبان بیا وایي چې موږ هم دوند واک وړي از موږ د هم جمهور رئیس دي، موږ به څو پچایان ولرو. سنې بحران د زغمل نه دی، موږ لار د زغمل نه ده، موږ د وطن حالات د زغمل نه دی.
یواز روزګانیا نه ټول افغانان څو ته تیز دي او موږ د پاره یواز سونه مې امد او بین افغانی خبرې جات جات شروع سي، اول اوربان او سي ورسته سوال او سي مو ټول روزګانیا خصوصا ټول افغانان سوال غواړو.
لسکلن مومن خان چې د ماین په چاودنه کې خپلې وبښاو د غراز ضرور او کاکای له لاس ورکړي هم په یاد لارین کې ګډون کړیو. د دې یوازنې ارمان سول ده
د مردن یې شرک له دل کراپ لار باندې مې باندې باندې را پټا سي ورور شید کې یا کار شید کې ما په شهر ما تک وینه په خوشاله خو خلک بنجان بنجان لکیر نو بیا جنګونه نه کیږي.
د غلارینوالو د غراز پر وسلوالو طالبانو هم ژغو کړ چې د خپل قدرت د ترلاسه کولو لپاره دي د جهاد له نامه څخه سوء استفاده نه کوي او پر افغان پوځیانو دي بریدونه ودروي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ترینکوټ.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د خبری مجلې په ورسیو کې بعد دوا او بهرنیو موضوعاتو ته کتنه ولرو. ایرانی رسنۍ وایي هلته د ایران د ستر مذهبي مشر یو بل لوړ پوړی سلاکار په کورونا وایرس اخته شوی. ایران په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د کورونا وایرس تر ټولو زیات ځپلی دی. په دې هیواد کې تر اوسه د کووید 19 په نوم د وایرس نږدې 420 کسان وژلي او تر 10 زیات نور پرې اخته دي. اجمل آن په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه تازه معلومات وړاندې کوي.
د ایران ځایی رسنیو رپورټ ورکړی چې په بهرنیو چارو کې د دې هیواد د ستر مشر علي خامنئی یو لوړ پوړی سلاکار علي اکبر ولایتي په کووید 19 وایرس د اخته کېدو نښې نښانې ښودلي او د 14 ورځو لپاره په خپل کور کې قرنطین شوی. ولایتي د خامنئی یو مهم سلاکار دی او په ایران کې د اخیزناکو څیرو څخه ګڼل کېږي. تر اوسه پورې د ایران 8 تنه چارواکي په کرونا وایرس د اخته کېدو له کبله مړه شوي. په دې کې د آیت الله علي خامنئی یو بل سلاکار محمد میر محمدی هم شامل دی. له بلې خوا په هغه 10 ایرانیانو کې چې دا مهال په کووید 19 وایرس اخته دي، لږ تر لږه 14 تنه یې د ایران لوړ پوړي چارواکي دي. ایران، چین او ایټالیا په نړۍ کې هغه درې هیوادونه دي چې د کرونا وایرس تر نورو هیوادونو ډیر ځپلي او په دې وایرس تر ټولو زیات اخته کسان پکې دي. په نړۍ کې د مشهورو کسانو په ډله کې د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو هم ځان قرنطین کړی، ځکه میرمنې په دې وایرس اخته شوې ده. د ترودو دفتر ویلي چې تر اوسه پورې د جسټین ترودو په وجود کې د کووید 19 وایرس نښې نه دي لیدل شوي. له دې سره په یو وخت د برازیل ولسمشر د عامه اړیکو د مسؤل د معایناتو نتیجه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د نوموړي له لیدنې څو ورځې وروسته مثبته راوتلې. خو سپینه ماڼۍ وایي ټرمپ نه غواړي خپل ځان معاینه یا قرنطین کړي. په اروپا کې تر بل هر هیواد ایټالیا زیات په کرونا وایرس ته اخته او پرې د مړو شوو کسانو لوړې شمېرې لري. په دې هیواد کې د پنجشنبې په ماښام د کرونا وایرس د قربانیانو شمېر تر 0 تنو واوښت. همدارنګه تر 15,000 زیات کسان دا مهال په ایټالیا کې پر دې وایرس اخته دي. په ګڼو اروپایي هیوادونو کې پر لویو غونډو او لدی ډلې د فوټبال په شمول پر ورزشي لوبو بندیز لګېدلې. د ایټالیا د فوټبال لیګ دا مهال ځنډول شوی او د دې هیواد یو مهم ټیم چې کریستیانو رونالډو هم پکې دی قرنطین شوی. په اسپانیا کې هم د فوټبال لوی سیالۍ ځنډول شوې. د ریال ماډرید د فوټبال ټیم ټول غړي هم قرنطین شوي، ځکه د ریال ماډرید د باسکټبال د ټیم یو غړی په کرونا وایرس اخته شوی و او اوس د دې ویره شته چې ښایي نورو لوبغاړو ته هم دا وایرس لېږدولی وي. خو په نورو هیوادونو کې له دې ټولو مسلو سره په چین کې چې د کرونا د وایرس د خپرېدو اصلي ځای دی، وضعیت د آرامۍ خواته روان دی. په چین کې په تیرو 24 ساعتونو کې په کرونا وایرس د اخته کسان وپیښې ثبت شوي او 8 کسان هم په دې وایرس مړه شوي. په چین کې په کرونا وایرس د اخته کسانو عمومي شمېر تر 30,000 او 800 وخت چې د دې تر نمایي زیات رغېدلی او له روغتونونو رخصت شوي.
په ایران کې مو د کرونا وایرس د نوې ثبت شوې پیښې په اړه اورېدل. د روسیې ټولې سیمو د دې هیواد په اساسي قانون کې یو لړ تعدیلات تایید کړي. د روسیې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د دې امکان برابروي چې د 14 نورو کلونو لپاره هم په واک کې پاتې شي. اجمل آند راپور راکړي.
د روسیې د مشرانو جرګې د اساسي قانون د کمیټې مشر انډری کلیاشس وایي د روسیې فدرالي شورا د 15 سیمه ییزو پارلمانونو د رایو نتایج ترلاسه کړي چې ټول د روسیې په اساسي قانون کې د پیشنهاد شوو تعدیلاتو په اړه مثبت دي. روسي رسنیو د نوموړي له خولې زیاته کړې چې د روسیې فدرالي شورا به د شنبه په ورځ په عمومي غونډه کې پر دې موضوع بحث وکړي. روسیا درې اتیا کورواکي اداري سیمې لري. د روسیې په اساسي قانون کې دا بدلونونه په کریمیا کې د روسیې لخوا رامنځته شوي سیمه ییز پارلمان هم تایید کړي. کریمیا چې د اوکراین د خاورې برخه ده، په 2014 کال کې روسیې په زور لاندې کړه او د خپلې خاورې برخه یې وګرځوله. په اساسي قانون کې د دې پراخو بدلونونو وروسته د نوي قانون له مخې د ولادیمیر پوتین د ولسمشرۍ پخوانۍ دورې صفر حسابېږي. د پوتین اوسنۍ دوره چې پرله پسې دویمه شپږ کلنه دوره یې ده، په 2024 کال کې پای ته رسیږي. د روسیې د پخوانیو قوانینو له مخې نوموړی نشي کولی چې د درېیمې پرله پسې دورې لپاره ځان کاندید کړي. ولادیمیر پوتین په مجموع کې 4 دورې د روسیې ولسمشر پاتې شوی. د دې هیواد په اساسي قانون کې وروستي بدلونونه نوموړي ته دا لاره هواروي چې د 2024 میلادي کال وروسته د 5مې دورې لپاره او تر هغې وروسته په 2030 میلادي کال کې د 6مې دورې لپاره ځان ولسمشر کړي. د روسیې په اساسي قانون کې دا بدلونونه که هم د فدرالي روسیې ټولو سیمه ییزو پارلمانونو تایید کړي، خو د پارلمانونو یو شمېر غړي وایي دوی په دې بدلونونو خوشاله نه دي. د روسیې په لری ختیځ کې د یاکوتیا لوی کورواکي سیمه ده. د دې سیمې په ځایي پارلمان کې وی استازي د پنځشنبه په ورځ په اساسي قانون کې د دې بدلونونو په اړه منفي رائے ورکړه. سولستانا ماریان یو ځایي رسنۍ سره خبرو کې د روسیې په اساسي قانون کې دا بدلونونه غیر قانوني بللي. د یاکوتیا انفو سیمایز وی پانی د نوموړي دخلي ویلي ولسمشر د دې حق نه لري چې د واک درې واړه کوي په لاس کې وي. مارین په دې اړه رای ورکول هم غیر قانوني بلل او زیاته کړې ده. په اساسي قانون کې د تعدیلاتو په اړه تش په نوم بحث کې د پارلمان غړو ته د دې چانس ورنکړل شو چې پر دې بدلونونو نظر څرګند کړي. د یادونې وړ ده چې د پنجشنبې په ورځ د روسیې په بیلابیلو سیمه ییزو پارلمانونو کې پر دې تعدیلاتو د بحث پر مهال پولیسو یو شمېر هغه فعالان نیولي چې په څو ښارونو کې پر دې بدلونونو اعتراضونه وکړل.
په همدې سره په ازادي رادیو کې د پښتو خبری مجلې برخه پای ته ورسېده. شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. نظیفه محبوبي سټوډیو ته راغلې ده او په پاتې نیم